Radio.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 2 بجې شوې د امریکا غاښنا رادیو پروګرامونه ختم شول د دایزه صفی الله ستانګزای مو د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبری مجلې ته خراغلاست وایم نن چهارشنبه ده د 1398 کال د جدي څلورمه د 2019 کال د دسمبر 15مه په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د افغانستان دفاع وزارت وایي په سږني ژمي کې افغان ځواکونه له دفاعي حالته وتلي او د نورو کلونو په خلاف د جګړې ساحه او شدت دوی ټاکي نه وسلوال طالبان دا مو د سر موضوع ده او دا هم اورئ چې اروپایي ټولنې جمال خاشقجي د قتل په تړاو د سعودي عربستان کې پر 15 کسانو د اعدام حکم غندلی دی نور مسایل هم لرو خو تر څه مخکې خبرونه د خبرونو سره ټکی په افغانستان کې د سولې د ولسی حرکت مشرتابه وایي چې د دغه حرکت وشت غړي په فرا ولایت کې طالبانو برمته کړی دي د هند صدر اعظم نریندرا مودی وایي هندوستان به تل د افغانستان د پراختیایي اړتیاو او د افغانستان د خلکو د هیلو د پوره کولو ملاتړ وکړي اروپایي ټولنې د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د مرګ په تړاو د 15 کسانو د اعدام حکم غندلی دی پوره خبرونه په افغانستان کې د سولې ولسی حرکت وایي چې دغه حرکت وشت غړي په فرا ولایت کې طالبانو برمته کړی دي د سولې د ولسی حرکت ویاند بسم الله وطن دوست رسنوي ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې د سولې دا فعالان په شپږو موټرو کې له هرات څخه فرا ته په لارو چې پرون مازیګر 15 بجې طالبانو په سړک درولي او له ځان سره بیولې دي
د سولې ولسی حرکت موټریز کاروان چې شپږ موټر دي او وشت کسان دي له هرات څخه پراته روانو د ولس وشونی د پروګرامونو په خاطر په لار کې وسلواله طالبانو لزان سره بيولې دي تر دې دمه پر هیڅ معلومات نشته
د ښاغلي وطن دوست په وینا د سولې ولسی حرکت موټریز کاروان چې څوار لاسو راځي مخکې هرات د په بخښنې سره د ښاغلي وطن دوست په وینا د سولې د ولسی حرکت دغه غړي څوار لاسو راځي مخکې هرات تللی وو او هلته سولې ته د هڅونې غونډې او پروګرامونه درلودل دوی غوښتل چې بادغیس او غور ولایتونو ته ولاړ شي خو سیمه کې د سخت واورو د ورېدو له کبله فراته مخه کړه څو هلته د سولې لپاره د ولسی هڅونې غونډې او پروګرامونه جوړ کړي طالبانو تر اوسه د سولې د ولسی حرکت د دغو وشتو فعالانو د برمته کېدو په اړه څه نه دي ویلي خو مخکې د سولې د ولسی حرکت مشرتابه په شمول څو کسان د څو ورځو لپاره په مساکله کې له ځانه سره ساتلي وو د هند صدر اعظم نریندرا مودی وایي هندوستان به تل د افغانستان د پراختیایي اړتیاو او د افغانستان د خلکو د هیلو د پوره کولو ملاتړ وکړي نوموړي چې تر دې مخکې د افغانستان له ولسمشر اشرف غني سره په ټلیفون خبرې کړې وې پر ټویټر د همدې خبرو په اړه د ولسمشر غني د څرګندونې په ځواب کې زیاته کړه چې زموږ د خلکو ترمنځ نږدې ستراتیژیک ملګرتیا زموږ د هیوادونو په ګټه ده نریندرا مودی همدارنګه ویلي هندوستان افغانستان سره پیاوړې ملګرتیا ته ارزښت ورکوي ولسمشر اشرف غنی سره د خپل وروستي ټلیفوني خبرو په اړه ښاغلی مودی ویلي چې په افغانستان کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په بریالي تر سره کېدو او د انتخاباتو د لومړنیو پایلو د اعلان له کبله ولسمشر غنی او د افغانستان خلکو ته مبارکي ویلي د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ په افغانستان کې او په نورو هیوادونو کې د خپل هیواد له یو شمیر سرتیرو سره خبرې کړې او هغوی ته د کرسمس مبارکي ویلې ښاغلی ترامپ چې د کرسمس د رخصتۍ لپاره په فلوریدا کې خپل استوګنځای ته تللی پرون یې د ویډیو کانفرنس له لارې د امریکا د اردو د ټولو 15 څانګو له یو شمیر غړیو سره چې له امریکا بهر ځای پر ځای دي خبرې وکړې ولسمشر ترامپ د پوځیانو ته په خطاب کې هغوی ته د ښه کرسمس هیله کړې د امریکایي نظامیانو په هغه ډله کې چې ولسمشر ترامپ ورسره غږېدلی پا په افغانستان کې میشت د امریکا سمندري ځواکونه، همدارنګ په کویت ادن خلیج کې میشت امریکایي ځواکونه، په میزوري ایالت کې د امریکا د هوایي ځواک یو اډه، او په الاسکا ایالت کې د ساحلي ساتونکو یو مرکز شامل دي. ټرمپ په دې خبرو کې د خپل هیواد سرتیری د داعش د خلافت د نړولو او د دې ډلې د مشر ابوبکر البغدادي د وژلو له کبله ستایلی دي. دا مهال په افغانستان کې له 2000 تر 2000 امریکایي سرتیری میشت چې شاوخوا 15000 د ترهګرۍ په ضد مبارزه کې په مستقیمه توګه ښکیل دي. اروپایی ټولنې د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د مرګ په تړاو د 15 کسانو د اعدام حکم غندلی. جمال خاشقجي چې په واشنگتن پوسټ ورځپاڼې کې لیکنې خپرې دي، سعودي خبریالو او تیر کال په استانبول کې د سعودي قونسلګرۍ دننه ووژل شو. د سعودي لوی څارنوال د دوشنبه په ورځ ویل 15 تنه د جمال خاشقجي د قتل په جرم په اعدام محکوم شوي او درې نور په 24 کلونو بند محکوم کړی شوي. په استانبول کې د سعودي عربستان د قونسلګرۍ دننه د جمال خاشقجي قتل په پراخه د نړیوالو پام ورواړو او دا پیښې وغندله. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ د دفتر ویان پیټر ستانو د سه شنبه په ورځ یو بیان کې وویل اروپایي ټولنه تل او له استثنا پرته د اعدام د سزا مخالفه ده. د نوموړي په وینا د اعدام سزا یو ظالمانه او غیر انساني سزا ده او د جرمونو مخه نه نیسي. ایران د هغه ځوان د کورنۍ غړي نیولی چې تیره میاشت په دغه هیواد کې د تیلو د بیو د لوړیدو پر ضد اعتراضونو کې ووژل شو. دغه اعتراضونه چې د ایران تر سلو زیاتو ښارونو ته پراخ شول د رژیم لخوا سخت وځپل شول. د مهر نیمه دولتي خبري اژانس پرون د یوې خبري سرچینې په حواله راپور ورکړ چې د پویا بختیاري کورنۍ له چارواکو سره خبرو لپاره وربلل شوې وه. د مهر د راپور په حواله وروسته څرګنده شو چې د دغې کورنۍ غړو د انقلاب ضد پروژه پر مخ وړله او د ایران ضد فعالیتونه یې کول. مهر خبري اژانس پرته له دې چې ووایي د پویا بختیاري د کورنۍ کوم غړي نیول شوي ویلي، دا عناصر په قضایي حکم او د خلکو د امنیت د تامین په هدف او د هغو کسانو په خاطر چې بلواګانو کې زیان وراوخته نیول شوي. د بختیاري کورنۍ یو خپلوان بهمن صادقي پرون فردا راډیو ته وویل
ناهید شیبشه مادر زنده یا پویا بختیاری سربن منوچهر بختیاری
دوید ارواخات پویا بختیاری مور ناهید شیرپیشه پلار منوچهر بختیاری ورونه بوده انی او د کورنۍ څو نور غړي نیول شوي دي. د دغو کسانو د ساتنې ځای څرګند نه دی. پویا بختیاري 28 کلن و چې د تهران لویدیز کې پراته کرج ښار کې د نومبر میاشتې نیمایي کې د اعتراضونو پر مهال ووژل شول. دغه اعتراضونه وروسته له هغه په ټول ایران کې راپورته شول چې حکومت تیل په زیره او بیې لوړې کړې. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کولای شي ازادي رادیو ټکی کام ویب پاڼې ته ورشي او دغه خبرونه هلته مول ولې. وړاندې د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان دفاع وزارت وایي په سږني ژمي کې افغان ځواکونه له دفاعي حالته وتلي او د نورو کلونو په خلاف د جګړې ساحه او شدت دوی ټاکي نه وسلوال طالبان.
په ژمي کې هم په عادي توګه زموږ عملیات روان دي. موږ ته دا مهمه نه ده چې آیا ژمی دی یا هم وړی دی، هوا سړه ده یا ګرمه ده، ولې مهم موږ ته د سیمو ازادي دل دي.
دا په داسې حال کې ده چې په شمال کې د جرمني یو استخباراتي چارواکي د نورو کلونو خلاف په ژمي کې د جګړې د تودېدو خبرداری ورکړی دی. اروپایي ټولنې جمال خاشقجي د قتل په تړاو سعودي عربستان کې پر 15 کسانو د اعدام حکم غندلی. خاشقجي سعودي ژورنالیست و چې د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لپاره لیکنې کولې او تیر کال په استانبول کې د سعودي قونسلګرۍ دننه ووژل شو. دا هم اوري چې په هلمند او کندهار کې له څو ورځو د برېښنا ستونزه ده او برېښنا کم خلکو ته پرېښودل کېږي.
برق مشکل ده ډیر ډیر په ستونزو سره مخې ده. برق سره یعنی غټ مشکل، اساسي مشکل دی، یعنی فار کوډ کې د سولر سیستم نه څه.
بیا مو هم سهار په خیر ازو لمړی مطلب ته د افغانستان دفاع وزارت وایي په سګنی ژمه کې افغان ځواکونه له دفاعي حالت وتلی او د نورو کلونو په خلاف د جګړې ساحه او شدت دوی ټاکین وسلوال طالبان. د افغانستان د دفاع وزارت ویان روح الله احمد زی تیر ماخام ازادي راډیو ته دغه څرګندونې داسې وخت وکړي چې په شمال کې د جرمني یو استخباراتي چارواکي د نورو کلونو خلاف په ژمي کې د جګړې د تودیدو خبرداری ورکړی دی. په عین حال کې روسیې ویلي طالبانو او امریکا بلنه ورکړې ده چې د دوی ترمنځ د سولې د هوکړې په لاسلیک کې د شاهد په توګه ونډه واخلي. اجمل اند په دې اړه راپور جوړ کړی.
د سولې هڅې زیاتې شوې او د مرحومې د میاشتې په پیل سره د افغانستان ګڼې سړې سیمې وابرو پوښلې، خو دې دواړو د جګړې تاوده ډګرونه نه دي ساړه کړي. په بلخ کې د جرمني سرتیرو د پوځي اډې یو استخباراتي چارواکي د فرانسې خبري اژان سره خبرو کې خبرداري ورکړې چې که په ستراتیژیک کچه په دې کال کې کوم مهم څه بدل نشي، سګنې شمې به د جګړې لپاره تود ژموي. فرانسې خبري اژان د جرمن استخباراتي چارواکي نوم نه دی اخیستی، خو له قوله زیاتوي چې همدا اوس په شمال کې په ورسنۍ توګه لسګونه امنیتي پیښې رامنځته کیږي. له مزار شریف څخه بهر د جرمني د پوځي اډې د استخباراتي چارواکي زیاته کړي ټول کال جګړه روانه وه او دا د دې څرګندوی ده چې طالبانو د خپل کنټرول سیمه پراخه کړي او په هغو سیمو یې هم اوس واک ټینګ کړی چې په دودیزه توګه په تیرو کلونو کې د دوی تر واک لاندې نه وي. په شمال کې وروستۍ پیښه د سه شنبې په شپه په دولت آباد ولسوالۍ کې د ملي اردو او ملي امنیت پر یوه شریکه پوسته بریدو چې لږ تر لږه اووه افغان سرتیري پکې ووژل شول، خو د افغانستان د دفاع وزارت بیا دا نه مني چې ګوندي وسلوالو طالبانو په ساړه ژمي تودې جګړې ته زور ورکړی. د دفاع وزارت ویان روح الله احمد زی تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل دوی له دفاعي حالاته وتلي او په سګنی ژمي کې د نورو کلونو په خلاف افغان ځواکونه د جګړې ساحه او شدت ټاکي.
کله چې تاسو تدافعي حالت نه وځئ تعرضي حالت ته ځئ، دلته د جګړې ساحه تاسو خپله ټاکئ. په ژمي کې هم په عادي توګه زموږ عملیات روان دي. که چیرې تاسو وګورئ د افغانستان په ختیځ کې داعش ته لویه ماته دا تقریبا په سړه هوا کې وشوله، او یا هم په ځینو شمالي ولایتونو کې چې دا اوس موږ عملیات روان دي، موږ ته دا مهمه نه ده چې آیا ژمی دی یا هم وړی دی، هوا سړه ده یا ګرمه ده.
د افغانستان د دفاع د وزارت د ویاند ښاغلي احمدزي په وینا د شمال، جنوب، جنوب ختیځ او مرکزي سیمو په شمول د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د دفاع، کورنیو چارو وزارتونو او ملي امنیت د ریاست په همغږۍ پر لپسې د هرو څلیرویشت ساعتونو لپاره عملیات پلانیږي او دا مهال دوام لري. نوموړی د بلخ په دولت آباد ولسوالۍ کې د ازبکستان پولې ته څیرمه د وو افغان سرتیرو وژل کېدو پیښې ته په اشارې وویل په جګړه کې طبیعي ده چې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله اوړي.
د بلخ ولایت په دولت آباد ولسوالۍ کې موږ اووه تنه د اردو سرتیري شهیدان درلودل چې دا موضوع اوس موږ د څیړنې لاندې ده چې دا پیښه څنګه رامنځته شوې ده. دا به وروسته څیړنو موږ جزئیات تاسو سره شریکو.
په افغانستان کې د جګړې د تودیدو د راپورټونو ترڅنګ په دې هیواد کې د سولې لپاره هم هڅې روانې دي. د روسیې خبری اژانس ټاس د افغانستان لپاره د روسیې د سانګړي استاسي زمیر کابلوف له خلیلي کلی چې تمه لري زرب طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې یو تړون لاسلیک شي. دا تاس په وینا کابلوف هیله خودلی چې د دې تړون لاسلیک به د نوې میلادي کال لپاره وروسته وي چې څو ورځو کې پیلېږي. کابلوف تاس خبری اژانس ته دام ویلي چې امریکا او طالبانو د روسیې په شمول ځینې هیوادونه ورغوښتي څو د دې هوکړې د لاسلیک شاهدان اوسي چې په وینا یې روسیې دا بلنه منلې. یو شمېر رسنیو داسې رپورټونه هم ورکړي چې طالب مشران له امریکا سره تر دې احتمالي هوکړې وروسته او د بین الافغاني خبرو تر پایل مخکې پر یو اوربند هم غور کوي چې د افغان حکومت او امریکایي لوري غوښتنه ده. د افغانستان د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی وایي که چیرې د جګړې مقابل لوری د سولې یو اوربند کومه نخنی خانه وخی، افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه به هرکلی وکړي، خو تر هغې چې په دې برخه کې کوم حرکت نه وي شوی دوی به د وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیات په ساړه ژمي توده وساتي.
د جدي شپژمه
تجاوز روزها بدترین روزا سیاترین روزا
پر افغانستان د پخوانی شوروي د یرغل څلوېشتمه کلیزه
بمبار هغه وخت شروع شو چې مره ختی جټو راځي پر دې مانو.
له ازادي راډیو ځانګړي راپورونه د جدي پشپژمه واوري وګوري او ویل ولي FM سلاشاریه پینځه او ازادي راډیو ټکی کام.
د د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبر اورو.
ډیپلوماټ خبرونې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړنیو پایلو په اړه لیکنه خبره کړې ده. د خبرونې په باور داسې ښکاري چې افغان ټولنه تر بل هر وخت سره ویشل شوې ده. د اوس لپاره د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون شکایتونه څیړي او دا بهیر شایي وخت ونیسي. ډیپلوماټ لیکي که چېرته د شکایتونو کمیسیون په زرګونو رایې بی اعتبار کړي انتخابات په دوم پړاو ته لاړ شي، ټولنه به بیا هم د نن ورځې په څیر سره ویشلې وي. د ډیپلوماټ د خبرونې د لیکوال په نظر داسې ښکاري چې خلک دې ته لیواله نه دي چې په دوهم دور کې د اشرف غني او عبدالله ترمنځ ټاکنې وشي. خبرونه لیکي اوس هم له دې سره دلچسپي نشته چې د دې دوو سیالانو ترمنځ ګډ حکومت جوړ شي. شاید خلک په د ملي وحدت د حکومت تکرار ته زړه نه ښه کوي. د خبرونې په باور د طالبانو په څیر ډلې د سیمې او نړۍ هیوادونه هم غواړي چې د افغانستان له اوسني وضعیت څخه یو ډول ګټه ترلاسه کړي. په دې ترڅ کې د امریکا متحده ایالاتونو له طالبانو سره د سولې خبرو ته پاملرنه کړې ده. بل لور ته چین، پاکستان او ایران غواړي چې سوله وشي او د افغانستان په شمال کې هیوادونه فکر کوي چې د سولې ستر خنډ طالبان دي. د لویدیځ بلې خبرونې واشنگتن اگزامینر د هغه امریکایي سرتیری په اړه لیکنه خپره کړې ده چې د دوشنبې په ورځ په افغانستان کې ووشل شو. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت د دوشنبې په ورځ خبر ورکړ چې 33 کلن مایکل ګوبل د نیوجرسي اوسیدونکی و. د دې یکشنبې په ورځ په کندوز کې د عملیاتو پر مهال ټپي شو او بیا یې د دوشنبې په ورځ سا ورکړه. د واشنگتن اگزامینر په باور له 2014 کال را وروسته چې د افغانستان د جګړې مسؤلیت افغان ځواکونو ته سپارل شوی دی، تر بل هر کال 6 کال امریکایي ځواکونو په افغانستان کې ډېر تلفات ورکړي او شمېر یې 30 ته رسیدلی دی. ډیلی میل ورځپاڼې هم په کندوز کې د وژل شوي امریکایي سرتیري په اړه لیکنه خپره کړې ده. دا ورځپاڼې لیکي په کندوز کې طالبان پراخ حضور لري او د دې ولایت ځینې سیمې په بشپړ ډول د طالبانو په کنټرول کې دي. ډیلی میل وړاندې لیکي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد چې له یو کال راهیسې د سولې هڅې کوي لا نه دی بریالی شوی. په سپتمبر کې چې کله په کابل کې د طالبانو په برید کې د یو امریکایي سرتیري په ګډون 12 سنه ووژل شول، د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ له طالبانو سره وروسته تر لسو میاشتو د سولې خبرې ودرولې. دا خبرې نږدې دوی اونۍ مخکې بیا په قطر کې شروع شوې خو څو ورځې دوام وکړ. د ډیلی میل په باور خلیلزاد غواړي چې طالبان د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتو شي او طالبانو تر اوسه دا غوښتنه نه ده منلې.
د افغانستان په اکثرو سیمو کې ډېرې داسې نجونې شته چې له څلورم، پنځم یا شپږم ټولګي وروسته له زده کړو بې برخې شوي. د افغانستان د ښځو او ماشومانو څېړنیز بنسټ د خپلې تازه څېړنې له مخې وایي د هغه نجونې دي چې عمرونه یې له 1400 تر 1300 پورې رسیږي او ښوونځیو ته د نه تګ لامل بېوزلي، ناوړه دودونه په زوره ودونه، ناامني او داسې نورې ستونزې یادوي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د بامیان ولایت اوسیدونکو معروفه یو له دغه نجونو نه ده چې د کورنۍ مخالفت لامل نه ده توانېدلې چې لشپږم ټولګي نه وروسته زده کړې وکړي.
معروفه سمز ولایت بامیان تصنیف شش اتم قدرار خان دې نه نیم بعد از خانه ولې یک پدر بزرگ ته خدا به مرز نه ایشتګ دیگه باز دیگه با تا وقتی که وقت چی بود دیگه نخوندی بود از نشد دیگه نتونستی دیگه شرایط چی نمونده نبود دیگه نمونده.
معروفه لدی عمل ډیر خوشینه او پخیمانه ده چې دغه موقع له لاسه وتلی ده. معروفه یوازینن جلې نه ده چې ناسم دودونو او د کورنۍ مخالفت لامل لزدکړو به برخې شوي، بلکې د هیوت په نور سیمو کې هم ورته غنن جون شته چې لزدکړو به برخې شوي دي. د پکتیا ولایت فرشته وای
سنځم خپل سنځ خدا وا چې یو خو زمون مکتب تدریس لګې په خاطر کور کې د سناری نه څوک نو چې مکتب پر وړل راوړل وای که څه خپل هڅې جاری وساتلې خو کله چې زه نامزاد کړم نو د نړیغه سرګنل طرف ماته دي شي اجازه ونه شو چې نور لاړ نه شي او بس ته هم د مرسته زکړي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې اړه د افغانستان د ښځو او ماشومانو د حقوقو سیړنیز بنسټ په کابل، کندهار، ننګرهار، پروان، بلخ او بدخشان ولایتونو کې له خونځیونه د بی برخې نجونو ځینو کورنیو او خونکو سره د مرکو پر مټ د خپلو سیړنو مندنې په یوې ناسته کې د افغان حکومت له ځینو چارواکو سره شریکې کړې. دغه سیړنه چې د یاد بنسټ یو مسؤل عزیز الله غزنوی ولوسته په یوې برخه کې راغلی وو. کله چې په دغو ولایتونو کې نجونې اووم ټولګي ته رسیږي 15%، په اتم ټولګي کې 14.6%، په نهم ټولګي کې 15.4%، په لسم کې 12.6%، په یولسم کې 14.1%، او په دولسم ټولګي کې پکې 15.6% کموالی رسی. په راپور کې راغلي چې له لومړیو ټولګیو نه وروسته ښوونځیو ته د نجونو د نه تګ عمده لاملونه بېوزلي، ناوړه دودونه، په زوره ودونه، ناامني، د ښوونځیو او کورونو ترمنځ اوږد واټن، د ښځینه ښوونکو او روغتیایي اسانتیاو نشتوالی او داسې نور موارد دي. دوی دغه ستونزې د سې شنبې په ورځ په یوې ناسته کې له اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او د پوهنې له سرپرست وزیر میرویس بلخي سره شریکې او ترې وغوښتل چې دا مسایل د حکومت په پروګرامونو کې شامل او هلته تدابیر ونیسي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
ورزو کندهار او هلمند ته هلته لڅو ورځو د برېښنا د پرچاوي ستونزه ده. د هلمند په کجکی ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبان او حکومت ترمنځ د لارې پر سر د رامنځته شویو ستونزو له کبله نن 14مه ورځ ده چې د کندهار او هلمند برېښنا پرې شوې. په سویل کې د برېښنا شرکت مسؤلین مني چې ستونزه په کجکی ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او ځایي چارواکو ترمنځ د لارې پر سر رامنځته شوې. صادق رښتینی په دې اړه له کندهاره رپورټ لري.
د هلمند په کجکی ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او حکومت ترمنځ د لارې پر سر د رامنځته شو ستونزو له کبله نن 14مه ورځ ده چې پر کندهار او هلمند برېښنا پرې سوې. د برېښنا نشتوالی په کندهار ښار کې د عام خلکو ژوند او کاروبار سخت زیانمن کړي. د کندهار اوسېدونکي وایي چې اوس په دوو ورځو کې 2 ساعته برېښنا هم نه لیدل کېږي. دوی وایي په خپلو کورونو کې د بې برقۍ له امله اوبه هم نه لري او د جګړې له دواړو خواوو غواړي چې برېښنا دي د سیاسي وسیلې په توګه نه کاروي.
خدای چې اوبه نه لرو اوبه د بل کور را باسو، خپل اوبه نه لرو، خپل اوبه چې لرو چې برق راسي یا د شپې راسي یا موږ بیده یو یا برق موږ خپل برق خراب یا سمرسیبل سره خراب شي، باید پر وخت ورځ رایله کې چې موږ هغه زموږ اړتیا ته لرو په هغه وخت باید برق رایله کې، بس چې د بل کور د بل ځای څخه مو د بل محتاجی څخه مو بس
دا چې خیاطیم خیاطي کوم نو په همدې سبب په دې لسو ورځو کې کوم ګراکان چې مشترازي یا کوم ګراکان چې مشتکاجر راوړي جواب ورکړو، ځکه د برق مشکلات خاطر څخه موږ نس ورته برابرولی، نو د برق د زمينه برابرولو څخه مشکلې هم نس جوړولې. د نیټور د تیر د واس نه لرو کسام لرو خاص واره نه راته کوي، نو زیات خلک جواب وو
نو د برق مشکلات ډیر ډیر فسو سره مخې د برق سره یعنی مشوره دغه دون د خداسي غټ مشکل اساسي مشکل دی. یعنی فارکور کې د سولر سیستم نه سچ
د هلمند په مرکز لشکرګاه کې هم یو شمیر مدني فعالانو او ځایي خلکو په یو اعتراضي غونډه کې د رامنځته شوي ستونزې د ژر هواري غوښتنه کړې. بلخوا په جنوب کې د برېښنا شرکت مسؤلین هم مني چې ستونزه په کجکی ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او ځایي چارواکو ترمنځ د لارې پر سر رامنځته شوې. د چارواکو په وینا کجکی ولسوالۍ ته د مرکز لشکرګاه دوه لارې غځېدلې چې یوه یې د حکومت او بله یې د وسلوالو مخالفینو تر ولکې لاندې ده. چارواکي وایي حکومت د کجکی د برېښنا کارکوونکو ته یوه لار پرانیستې وه تر څو دغه کارکوونکي پر همدې لار تګ راتګ وکړي، خو وسلوال طالبان د دې کار مخالفت کوي او وایي چې د برېښنا کارکوونکي باید د دوی تر ولکې لاندې لار باندې تګ راتګ وکړي. د کندهار د برېښنا رئیس امان الله فارکي وایي طالبان لار نه مني. د همدې اختلاف له امله د کجکی برېښنا فابریکه درول سوې. د فارکي په وینا دوی د قومي مشرانو، دیني عالمانو او نورو مخورو کسانو سره موضوع شریکه کړې چې په نږدې راتلونکي کې به ورته د حل لار پیدا کړي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اروپای ټولنې جمال خاشقجی د قتل په تړاو سعودي عربستان کې پر 50 کسانو د اعدام حکم غندلې. خاشقجی سعودي ژورنالیستو چې د سعودي په کنسولګری کې تیر کال په استانبول کې وژل شوم. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ ویان پیټرستان ویلي اروپایي ټولنه تل له استثنا پرته د اعدام د سزا مخالفه ده. اجمل اند او نور جزئیات.
اروپایي ټولنې د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د مرګ په تړاو د 50 کسانو د اعدام حکم غندلې. جمال خاشقجي چې په واشنگټن پوسټ ورځپاڼه کې لیکنې خپرې دي، سعودي خبریالو او تیر کال په استانبول کې د سعودي کنسولګری کې وژل شو. د سعودي عربستان لوی څارنوال د دوشنبه په ورځ ویل 15 تنه د جمال خاشقجي د قتل په جرم په اعدام محکوم شوي دي او 3 تنه نور په 40 کلن بند محکوم شدي. په استانبول کې د سعودي عربستان د کنسلګری دننه د جمال خاشقجي قتل په پراخه توګه د نړیوالو پام ورواړو او دا پیښه یې وقندله. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ د دفتر ویان پیټر سټانو د سې شنبه په ورځ په یو بیان کې وویل دا ټولنه تل او له استثنا پرته د اعدام د سزا سره مخالفه ده. د نوموړي په وینا د اعدام سزا یوه ظالمانه او غیر انساني سزا ده او د جرمونو مخه نه نیسي. د امریکا استخباراتي ادارو موندلې چې سعودي ولیعهد محمد بن سلمان چې په سعودي عربستان کې د واک رښتینی واګي لاس کې دي د جمال خاشقجي د وژلو امر ورکړی و. خوریاز بیا خپل سر استخباراتي چارواکي په دې قتل کې پړه بللي. اروپایي ټولنه همدارنګه د دې 5 پر مرګ محکومو کسانو پر عادلانه او شفافه محاکمه ټینګار کوي. ویلي دي چې دا کار باید د روڼتیا د اصولو پر بنسټ او د قانوني مرحلو په درناوي ترسره شي. د غیر قانوني اعدامونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي گزارشګر اګنیس کالمارټ د سې شنبه په ورځ د جمال خاشقجي د قتل په تور په سعودي کې د 5 کسانو په اعدام محکومول د پیښې پر قانوني تعقیب څېړنې او عدالت مسخري وبللې چې په وینا یې د دې قتل لاسلي ترهانو د پام اړولو هڅه ده. سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د وروستي ځل لپاره د 2013 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې په استانبول کې د سعودي عربستان کنسلګری ته د ننوتلو پر مهال ولیدل شو. نوموړی دغلته تر واده مخکې د څه قانوني اسنادو په ترلاسه کولو پسې ورغلی و خو بېرته له دې کنسلګری ژوندی راونه ووت. د رپورټونو له مخې د خاشقجي مړی ټوټې ټوټې شوی او د کنسلګری له ودانۍ ایستل شوی. د هغه جسد پاتې شونې هم تر اوسه پورې نه دي موندل شوي.
د ازادي راډیو لاره لاندو خبرونه ته خراغلی. د سولې ولسی حرکت وایي چې دغه حرکت وشت غړي په فرا ولایت کې وسلوالو طالبانو برمته کړی دي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی وایي هندوستان به تل د افغانستان د پراختیایي اړتیاو او د افغانستان د خلکو د هیلو د پوره کولو ملاتړ وکړي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ په افغانستان او نورو هیوادونو کې د خپل هیواد له یو شمېر سرتیرو سره خبرې کړي او هغوی ته د کرسمس مبارکي ورکړي. اروپایی ټولنی د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د مرګ په تړاو د 5 کسانو د اعدام حکم غندله. خاشقجي تیر کال د استانبول په ښار کې د سعودي قنسلګری دننه ووژل شو. ایران د هغه ځوان د کورنۍ غړي نیولې چې تیره میاشت په دغه هیواد کې د تیلو د بیو د لوړېدو پر ضد اعتراضونو کې ووژل شول. دغه ځوان نوم پویا بختیاری و. د عراق پارلمان د انتخاباتو نوی قانون تصویب کړ چې هدف یې خپلواکو سیاستوالو ته د څوکیو د ګټلو ښه چانس ورکول دي. خبرونه د ازادي راډیو د ویب سایټ لاري ازادي راډیو ډاټ کام کې بیا لوستلی شئ.
د ژوند رنگونه.
نوم یې عبدالغفور د کابل ولایت د چرسیا دی ولسوالۍ او فولی محمود خان کې می دکان ده پرزه پروشي.
څومره خوش چې دا پرزه خرڅوي؟
درې کال درې نیم کال کېږي چې د پرزه پروشي تم لاس ورته کړی.
او دا پرزه د څه شي پرزه دی؟
پرزه دی مختلف پرزه دی. د غټو موټرونو ورکشته ده، د وړو موټرونو شته ده، موبایلونو هم شته ده، رقم رقم دي.
لکم زه راوړې ده
دې کې مختلف سامانونه دي چې له تورخم نیم راوړو، لویش نیم راوړو او نوې سامان له قوی مرکز نیم راوړو.
او به قیمت خرڅه؟
قیمت خو مختلف قیمتونه هم دي ورکه. اوس مثال خبرې مخکې راتلله 1580 روپۍ اوس مونږ ته تمامېږي 5500 روپۍ درې لیتره موبلین.
او به تاسو څومره ګټه پکې کوئ؟
نو دغه نن سبا یې مې دوه بوشکې خرچې کړي، 600 روپۍ راته پکې پاتې دي. هغه ډالر ته حساب کوم، هغه لسګونه خوري.
کار مو سخت دی آسانه دی؟
کار آسانه ده، شکر ده. د دې میز په سر ورته ناست یو چکا لګیا ده، پوه شي انډیوالان سره دي او ساتم تیر ده ورکې.
دا چکا څه ته وایي؟ ته
چکا لډو تل ته غواب ریوار شوی ده. افغانستان کې څوک بیکار شي بس دې ته لاس ورته کړی.
دغه کار د چکا پیل کړی یعنی هغه ژوند دی ورسره روان دی کنه؟
شکر الحمدلله د میاشتې 10000 کرا ورکوم، خو ماشاءالله شکر ده بیم تر راځیم خپل الله پاک نسی خپل نصیب را ته پکې رسیدي.
که څوک غواړي دا کار شروع کړي نو ستا مشوره به ورته څه وي؟
یاره که درته وایم چې دا کار اوس نه کوي شروع کړي خو نه کیږي. لغی نه دا ورته خاده چې خپل درسو ته ادامه ورکړي درسونه وای
نو ته ولې درس نه وای ته مخ کې ول ته چکا کوي
خو هغه خود سي چل دی چې پښتو کې متل دا ویل وار خو اوس وب تیری دی
تیری نه دی ځکه کنه خو چې مثال لزنګو تر ګوره باید سړی علم وکړي کنه
علم شکر نه کړی دا دولسه مخلص کړی دا دینی کتابونه مزيات ویلي دي خو بس د غریبې ژوندونو فانتون کې دومره سنه ورسي مونږه خرچه ورکړی وای ځان ته مخه کړی داغه دکان شو شکر د کور په چدیږي
خوشاله یې ژوند سره
او شکر بیخي خوشاله یم
مننه کوم چې ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبري مجله مو واوریده تر بل نیم ساعته چې په افغانستان کې به د سهار ته بجی وي زبا بیا بل پروګرام سره تاسو ته راشم خو اوس چې ساعت و نیمې بجې دي مایک مصطفی صدیقی ته سپارم څو بل پروګرام وړاندې کړي مهرباني
بله تشکر